دوه بجې شوې زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د ماسپخین تر دریو بجو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خبرونې کوربه په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز واوري. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې نن پوره شوې. طالبانو د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودې. د طالبانو حکومت له کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د 2022 میلادي کال له پیله 14.8 میلیون افغانانو ته خواړه او د تغذیې امکان برابر کړی. د دې ادارې د اسیا پاسیفیک څانګې بیګا په یو ټویټ کې وویل، مرستندویو هیوادونو تیرونې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2.4 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه کړې. د خوړو نړیوال پروګرام د نړیوالې ټولنې د دې ژمنې مننه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر بلغاریا د اتو اف شپارس جنگی جټ الوتکو احتمالي خرڅلاو تایید کړی. دا خبر پرون د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ورکړ او لامل یې د بلغاریا د هوایي ځواک پیاوړتیا بللای دی. پنټاګون وایي د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت دا هوکړه په مستقیم ډول پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو نه لري. بلغاریا د ناټو غړی هیواد دی او مخکې داسې ګمانونه و چې ګنې دا هیواد اوکراین ته میګ نه ویشت روسی الوتکې ورکوي. په اوکراین کې د روسیې د پاوز لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا وایي غواړي مسکو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وباسي. په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالتونو سفیر لیندا توماس گرینفیلد په دې شورا کې چې مرکز یې په ژنیو کې دی د روسیې غړیتوب یو خندونکی کار بللی دی. که روسیه د بشري حقونو له شورا وایستل شي، دا پریکړه د عمومي اسمبلۍ د 193 غړو له دریو د دوه برخې غړو تایید ته اړتیا لري. او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور وایي هیواد یې د جګړې مخالف دی، خو که د جنوبي کوریا پوځ برید پرې وکړي له اټومي وسلې به کار واخلي او دا پوځ به له منځه یوسي. کیم یو جونګ دا خبرداری نن ورکړی چې دولتي رسنیو خپور کړ. د شمالي کوریا دفاع وزیر سو ووک تیره اونۍ د تورته قهرجن خبرداری ورکړی و. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه په دې خبرونه کې د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام ځوان فکر چې د ځوانانو اندېښنو او د دوی نظریاتو ته ځانګړی دی خپرېږي. په نننۍ خپرونه کې هم پر همدې موضوعاتو چې اوس ما یادونه وکړه له ځوانانو او ځوانو شنونکو سره خبرې کوو. د دې خپرونې کوربه همایون هیواد دی چې شیبه وروسته سټوډیو ته راځي او دا خپرونه تاسو ته وړاندې کوي. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې دا خبرونه پیل کړو، یو یادونه ضروری بولم چې د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د افغانستان او سیمې او نړۍ د روانو جریاناتو په اړه تازه مطالب، راپورونه، مرکې، تحلیلونه او ویډیوګانې کتلای شئ. دا ازادۍ رادیو ده، پام وکړئ د ځوان فکر اونیز پروګرام ته.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. 200 ورځې کېږي چې لشپګم ټولګي پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته نشي تللی. د تعلیمي کال په پیل کې چې نجونې کله ښوونځیو ته لاړې، ورته وویل شول چې د دوی درسونه نه دي پیل شوي او بیرته په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو د پوهنې وزارت که څه هم ویلي وو چې دوی پوره تیاری نیولی وو چې د نجونو ښوونځي پیل کړي، خو د طالبانو د رهبرۍ لخوا ورته امر شوی وو چې ښوونځي دې نه پیلوي. د ځوان فکر په دې خپرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې ښوونځي تړل شوي، یعنې عوامل څه دي. اغیز په پنجونو زده کوونکو څه وی او د حل لار څه ده. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو د قلم لار ټولنې مشر ښاغلی عطا الله ویسا، دیني عالم مولوی محمد زبیر افغان، د ازادي ائتلاف مؤسسه مشر حبیبه آشنا او د یولسم ټولګي زده کوونکي اغلی هاشمیه عثماني دي. له دوی سره به په دې اړه وغږیږو. په پیل کې افغان صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. لومړۍ پوښتنه له تاسې څخه کوو، ولې د نجونو ښوونځي تړل شوي، په کوم دلیل؟ افغان صاحب غږ مو اورئ؟ فکر کوم د افغان صاحب اړیکه پرې شوه، خو بیا چې له خپرونې سره یو ځای کېږي همدا پوښتنه به ترې وکړو. ویسا صاحب، تاسې له خپرونې سره تازه یو ځای شوي یاست، ښه راغلاست درته وایم. که دا راته ووایه، دغه وضعیت چې دا اوس دی، یعنی نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه شي تللی، تاسې دغه مسایل څاری او تر ډېره له ښوونیزو مسایلو له زده کوونکو سره مو سروکار دی، که راته ووایه په زده کوونکو یې څه اغېز کړی دی وضعیت؟
سلامونه د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو او میلمنو تاسو ته. د افغانستان معرف د ډیر وخت ټکنۍ او د کرونا د وجه هم زموږ معرف ډیر ټکنۍ سو، د زده کوونکو وخت ضایع سو. او بیا چې کله په افغانستان کې نوې تعولات راغله، نو له دې سره معرف ډیر زیات متاثر دي. زده کوونکو پر روحیاتو باندې، د زده کوونکو پر روان حالاتو باندې، او د دې پر وخت پر ټولو باندې چې د وخت ضایع ده، پر دې ټولو باندې بد اثر کوي. او یو لوی فاصله د معرف سره رامنځته کیږي، او په مجموع کې ټول زده کوونکي، په مجموع کې ټول کسان، ملت ناراضه کیږي، او یو لویه ناهیلي او بے باوري رامنځته شوی.
تاسې خپل د داسې یو بنسټ په توګه چې د زده کړو په برخه کې کار کوی، یا د طالبانو د پوهنې وزارت له مسؤلانو سره یا له نورو چارواکو سره په دې اړه مو خبرې شوې دي چې ښوونځي باید پرانیزي، که خبرې مو شوي څه درته ویل شوي؟
موږ پر وړه کچه نه، بلکې په ټیټه کچه باندې خبرې ورسره روان دي. خبرې مو ورسره کړې دي چې د نجونو ښوونځي په ټول کې د هر انسان حق دی، باید دا کې نروي کښته دی، دا خپل اساسي حق ورته ورسیږي. خو دوی هم تر اوسه پورې هغه څه چې موږ یې غواړو، هغه څه جواب چې موږ ته د منلو وړ موږ نه دی ترلاسه کړی. یعنی چې موږ ته وویل شي چې تر پلانی وخت پورې په دغه اساس باندې، په دې شرایطو باندې موږ غواړو چې د معرف بیرته ښوونځي د ټولو پر مخ باندې خلاصي، د نجونو پر مخ باندې په ځانګړي ډول خلاصي. خو تر اوسه پورې موږ تر یو کانې جواب نه دی ترلاسه کړی. یعنی موږ غواړو، ټول ملت غواړي. تاسو ولیدله چې د کابل علماو د پرون د مزار شریف کې د علماو سرتاسري شورا همدا وویل چې باید د نجونو د ښوونځي خلاصي، او هیڅ بانه د دې دانش توجه کولای چې نور د نجونو ښوونځي بند پاتې شي. ملت هم غواړي، موږ هم غوښته د کلونو راهیسې موږ همدغه وایو، ټولو ته وایو چې دا زموږ د اولادونو، زموږ د ماشومانو، زموږ د راتلونکي او په مجموع کې د انسان حق دی. دې ته باید زمینه سازي وسي. د دې دپاره هیڅ د دې معنی باید نه شي چې زموږ د شاګردانو وخت دی سي. خو تم څه چې موږ ته ویل سوي دي، هغه تر اوسه پورې زموږ خپله د قناعت وړ نه دي.
همدا ډول په خبرونه کې یو زده کوونکی هم را سره ده چې په بحث کې به برخه را سره اخلي. خو مخکې له دې چې هغې ته ورشو، د یوې داسې لیکوالې خبرې در اورو چې خپله لا په ښوونځي کې ده خو ښوونځی تړل شوی، د غلې ملالۍ وقار خبرې به واورو چې دا څه وایي او څه غواړي. وروسته به بحث ته دوام ورکړو.
زه ملالۍ وقار یم. تېر کال چې طالبانو د نجونو ښوونځي پیل نه کړل، ما او خور مې صفیه ډېر وژړل. دومره مې وژړل چې حتی پلار مو هم له موږ سره یو ځای اوښکې توی کړې. سږ کال دا دی بیا هم ټولې افغان نجونې په کورو ناستې دي. د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، او د دوی انساني او شرعي حق ترې اخیستل شوی دی. هیله ده موږ پرېږدئ ډاکټران شو.
دا غلی ملالی وقار خبرې مو اوریدې چې ویلې خوانځي باید خلاص شي، پرانستل شي چې دوی وکول شي زکړې وکړي او ډاکټران شي. په همدې هیله اغلی هاشمی عثماني را سره خبرونه کړه، دا هم د ولسم ټولګي زده کوونکې ده. اغلی عثماني خره خلاص ترته وایو، که خپل راته وایي چې تاسو د نوي کال په لومړۍ ورځ خوانځي ته تللي وای، څه مو ولیدل، څه درته وویل شو، دغه تاثر کړه سره شریک کړئ.
بلی سلام تاسو ته او تاسو همکاران ته، همداسې زموږ مېلمانو ته. زه خپله هاشمه عثماني هم د ولسم زده کوونکي. بلی کله چې د کال په لومړۍ ورځ موږ مکتب ته ولاړو، یعنې موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کړو چې موږ مکتب شروع شوي دي. کله هلته ولاړو موږ ته ونه ویل مکتبونه مو دي شروع، تاسو باید خپلو کورو ته ولاړ شئ. یعنې موږ په هغه کله چې موږ د دې ځای څخه تللو، یعنې ډېر په خوشحالۍ سره د شپې او د ورځې موږ ډېر سوچ وکړئ. موږ ډېر خوشحاله وو چې موږ مکتب ته ځو، زموږ درسونه شروع کېږي، موږ خپل د آینده لپاره کولی شو چې یو فکر وکړو، یو څه وکړو. کله چې هلته ولاړو او موږ ته وویل شو چې تاسو باید مکتب ته، تاسو مکتب نه دی شروع، تاسو باید یعنی ډېر د خفګۍ احساس مو کړ. داسې دومره ډېر بد احساس مو وکړ چې یعنې په کلمات سره موږ هغه نه شو کولی چې بیان کړو. ډېر بد احساس مو درلوده.
افغان صاحب، که تاسو راته ووایئ چې ښوونځي تړل شوي، که څه هم ډېر ښکاره دلیل یې پاړه نه دی ویل شوی، خو د یونیفورم مسله یاده شوې، ستاسو په کوم دیني استدلال سره دغه ښوونځي تړل شوي دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو او اورېدونکو ته. په دې اړه باندې خو زما د معلوماتو سره سم کوم دیني سند موږ نه لرو د نجونو د زده کړو لپاره کې بندې کوم. دا چې طالبان د افغانستان د کلتور خبره کوي او بیا د دغه ځای د دیني تعبیر او تفسیر سره سم دوی کوم څه وایي چې موږ داسې یونیفورم وړاندې کوو چې هغه د افغاني دودونو او د شریعت سره برابر وي، چې د حجاب یا ستر یادوي. زما په فکر باندې دا د نجونو د زده کړو لپاره هسې یو بانه په لمنه کول دي، ځکه چې زموږ د نجونو چې کوم یونیفورم دی د مکتب هغه اوس کوم د افغاني کلتور سره بالکل برابر دی او د شریعت لخوا دغه ستونزه نه لري. نو دا به زما په فکر باندې څونه چې زه د طالبانو سره بلد یم او دوی پېژنم، لویه برخه طالبان چې دي دا د کلیوالو سیمو سره تعلق لري او زموږ کلیوالې سیمې چې دي دا په مجموع کې دوی د نجونو د زده کړو سره په ذهني ډول باندې جوړ نه دي. نو هغه خپل ذهنیت یو ډول دلته د ښځو پر حقونو باندې تپل دي، نه دا چې دغه یونیفورم دا ډېره اصلا په خپل ذات کې ډېره بده خبره هم ده. دغه میلیونونو نجونو، میلیونونو پلرونو، مندو خوندو ورونو او په مجموع کې د افغان ملت لپاره چې د دغو نه ډېرو انسانانو په اړه باندې دوی دا خبره کوي چې دا د دې وطن د کلتور سره برابر یونیفورم نه دی، دا د شریعت د تفسیر سره د دوی په اند باندې برابر، هغه حجاب چې دوی بولي، هغه فربه چې دوی بولي، د هغه سره برابر یونیفورم نه دی. دا خلک مسلمانان دي، دا خلک تر تاسو مخکې افغانان دي. نو دوی په خپل کلتور نه پوهېږي، هغوی په خپل دین باندې نه پوهېږي، هغوی د خپل دیني ارزښتونو کلتوري ارزښتونو مراعات نه کوي، خو هغه تر هر څه مخکې دغه خلک دغو شانو مراعات کوي. نو تاسو څنګه د دوه میلیونونو انسانانو، مسلمانانو، افغانانو ته وایاست چې تاسو دغه د نجونو یونیفورم چې دوی دا له افغاني او اسلامي ارزښتونو سره برابر نه دی، موږ غواړو چې یو طرحه جوړ کړو دا برابر کړو او بیا به نو هغه ته اجازه ورکړو. نو دا خو د خلکو سپکاوی دی، یو ډول د خلکو د نجونو سپکاوی دی، دا د هغوی د حق سپکاوی دی. تاسو هیڅ دیني استدلال د دې لپاره نه لري، که دوی لري وړاندې دي چې دغه استدلال موږ د شریعت څخه لرو، موږ ورسره منو. موږ داسې نه یو چې افغانان داسې نه دي چې د اسلام څخه مخ اړوي، اسلامي ارزښتونو څخه مخ اړوي، تر هر څه مخکې ورته معتبر دي. خو که یې دوی دې وړاندې کړي، زما په فکر ما د معلوماتو له مخې خو داسې هېڅ سره موږ په قرآن او حدیث کې د دې لپاره نه لرو.
افغان صاحب، کله چې تاسو وایئ چې له دیني اړخه هیڅ ستونزه نشته، دا یعنی نو بیا ولې تړل شوی دی؟ کومه بهانه ده؟ کوم دلیل ده؟
ما درته وایم چې د دوی لوی اقتصادي چې ده هغه د کلیوالو څخه دي، د طالبانو په مجموع کې کلیوال چې دي هغه تر اوسه پورې زموږ د کلیوالو ذهنیت چې دي هغه د نجونو د زده کړو لپاره نه دی جوړ شوی. نو دی هغه خپل ذهنیت دا هغه یو ډول دلته په خلکو باندې تحمیلوي. دی خپل ذهنیت ستونزه ده، د شریعت ستونزه نه ده، د کلتور ستونزه نه ده. کلتور زموږ له رواج و زموږ له کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې خبره نه ده. دوی چې کوم ذهنیت دی د کلیوالي ذهنیت د هغه دلته د ښځو پر حقونو باندې تپل کېږي، یوه خبره چې دا دوی وړاندې کوي او یا ما خپله له دې څخه نه ده اورېدلې، خو پر فیسبوک باندې دا خبره د ځینو هغه کسان چې د دوی سره فکري مشترک فکر لري هغوی دا وړاندې کړې ده چې د ښوونکو ستونزه ده چې نجونو ته موږ ښځینه ښوونکي نه شو پیدا کولی. نو که دا خبره وي، دا خبره خو چې د دې د نجونو د حق اخیستلو لپاره چې یو داسې حق چې شریعت ورته منلی دی، اخلاقیات ورته منلی دی، قانون ورته منلی دی، مسلم حق دی، هغه په دې بانه ته نه شي اخیستی چې ښځینه ښوونکي نه شته. ښځینه ښوونکي تر یو حده پورې په افغانستان کې پیدا کېږي، دا یوه خبره. دویمه خبر دا ده چې یو زده کوونکی که نارینه هم په یو ټولګي کې ودرېږي چې هلته مثلا لس و شل و دېرش نجونې وي، نو دا هم د شریعت له اړخه دغه ستونزه نه لري، ځکه موږ دا ثبوتونه لرو د احادیثو په معتبرو کتابونو کې، په صحیحه اوس یې لرو، په صحیحینو کې یې لرو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره په غزواتو کې مېرمنې د صحابه وتللې دي، هلته یې مړي راخیستي دي، زخمیان یې راخیستي دي، پسه یې ورتړلې دي، پښتنې ورباندې کړي دي، حج ته ورسره تللي دي، په یو سفر کې ورسره ملګري شوي دي. نو که داسې وي چې دوی مطلق د یو استاد وجود د نجونو سره په یو ټولګي کې یا په یو سیم کې نه شي زغملی، نو دا بیا هم د شریعت څخه یو ډول د شریعت له نصوصو څخه ناخبري ده. په دغه ډول بهانو باندې د نجونو د حق د تعلیم حق سړی نه شي ځینې اخیستی، دا خو دا د شریعت څخه موږ د نجونو د حق اخیستلو دپاره یعنی یو توجیه دوی وړاندې کوي. نور دا دلیل نه شي ورته کېدلی، ځکه موږ دا ثبوت لرو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اصحاب او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابیات دا په یو ځای کې سره یو ځای شوي دي، دا په یو سفر کې سره ملګري شوي دي، په یو ځای کې مثلا زده کړې د حدیث بیان کړی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفد ورته صحابه ورغلي دي، پوښتنې ځینې کړې دي، د حضرت عایشې صدیقې څخه تقریبا 220 احادیث روایت دي، د احادیثو په کتابونو کې دا چا روایت کړي دي؟ په دې کې ټول سل احادیث ښځو نه دي روایت کړي، دا نور ټول احادیث نارینه وو دي روایت کړي دي. نو دغه خبره چې دی وړاندې کوي چې دلته ښځینه زده کوون ښوونکي نه شته زده کوونکو ته، دا خبره هم دیني دلیل نه شي کېدلی. د دې یو توجیه ده چې وړاندې کوي، او په دې باندې د ښځو داسې مسلم حق اخیستل دا د هېڅ ډول توجیه وړ نه دی چې موږ یې توجیه کړو.
ډېره مننه افغان صاحب. اغلی حبیبه آشنا د ازادي ائتلاف موسسه مشره هم په خبرونه کې را سره دی. اغلی آشنا، مخکې زموږ میلمنو د ښوونځیو د تړلو په عواملو خبرې وکړې. ویسا صاحب وویل چې دوی ته چې کوم دلایل ویل شوي د قناعت وړ نه دي، او همدا ډول د دیني عالم ښاغلي افغان خبرې هم تاسې واورېدې چې د یونیفورم په برخه کې چې طالبان یې په سبب ښوونځي تر اوسه تړلي دي، هغه هم دوی ته د قناعت وړ نه وه. ستاسې په نظر یعنی ستونزه چیرته ده؟ خلک غواړي پوه سي چې ولې تړل شوي دي، آیا د یو چا د شخصي سلیقې په خاطر که نه نور مسایل دلته سبب شوي دي، یا مثال غواړي نور څه په دنیا ومني د نورو غوښتنو په خاطر ښوونځي تړل شوي، د نورو فشارونو د راوستلو لپاره، کیسه چیرې ده؟
سلامونه اول قصاصو ملمنو ته او بیا هم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
خبره اصلا څه ده چې طالب څوک دی؟ د طالب شتون او د طالب ایدیالوجي هغه په دغه کارونو باندې جوړ ده. د ښځو مکتب ته نه پرېښودل یو د هغه شیانو نه، د ښځو په وړاندې مخالفت، د هغوی په کور کې کېنول، دا یو د هغه شیانو نه چې د طالب تعریف یې کوو. د ښځو مکتب ته نه پرېښودل او د هغوی مکتبونه بندول اصلا اسلامي او افغاني توجیه نه لري، دا یو سیاسي پریکړه ده چې هغوی کړې ده، او دا د هغوی خپل پریکړه ده. طالب په خپل لاس کې نه ده چې هغه دا پریکړه وکړي. تاسو وګورئ چې همدا اوس حتی خپل طالبان سوشل میډیا کې دغه پریکړه په خلاف دي. دا چې چا پریکړه کړې ده، دا د دوی مشران دي چې دغه پریکړه کړي، او دوی مشران په راولپنډۍ کې ناست دي. نو د دې خبرې ته چې موږ هر څومره دغه
نو اغلی آشنا خپل دوی وایي چې دوی وای چې موږ خوانځي پرانیزو وخت یو څنیسی موږ د زکړو مخالف نه یو، یعنی د دوی استدلال دا دی، حتی د پوهنې وزارت ویل دي چې دوی تیار دي چې خوانځي پیل کړي، نو تاسو بیا وای چې دوی بیخی له سره منی نه؟
نه نه، ځکه دا د طالب اول دفعه نه ده دوی دا خبره کوي. طالب وګوري چې کله اول دفعه لپاره افغانستان ته راغلل کوم بهانې جوړ کړي، یا مغه وخت هم دغه بهانې کولې. موږ مکتبونه خوشی کوو، زموږ وخته په کار دی، حالات ښه نه دي، امنیت ښه نه دی، افغانستان کې کورنۍ جنگ تیر شوی ده، وغه وغه پخوا وختونه دغه دوی د بهانې کولې. اوس هماغه بهانې بیا تکراري، صرف دا دی چې د کورنۍ جنگ په ځای ورته د دغې نوم اخلي، د کله د داعش نوم اخلي، کله ورته د پخواني حکومت نوم اخلي، کله د یو نوم اخلي، کله د بل نوم اخلي. طالب یو ملت پیرن برمته کړی دی، او هغه د غواړي نړیوال ته چې دوی قدرت لري او دوی به دغه کارونه کوي.
وروسته په دې اړه بحث کوو. ویسا صاحب، یو وخت یو څېړنه شوې وه، په دې څېړنه کې ویل شوي وه هغه زده کوونکي چې د کال په پای کې، یعنی کله چې دغه کلنی امتحان خلاصیږي دوی رخصتۍ ته ځي، هغه څه چې زده وي د راتلونکي کال په پیل کې زده نه وي، یا یو څه هیر وي، ځکه یوه وقفه راغلي وي د زده کړو په منځ کې. نو کله چې دغسې یو وضعیت راځي، څه فکر کوئ څومره ډیر به په زده کوونکو تاثیر ډیر وي؟ څومره به انګیزه له دوی څخه اخیستې وي؟ څومره به دوی زړه توري کړي وي؟
ته مجموع کې د وخت ضایع چې ده، هغه کیفیت ته ډېر زیات زیان رسوي، زده کړو کیفیت ته، زده کړې ته ډېر لوی زیان رسوي، او خاصا د ثانوي دورې لپاره، د شاګردانو لپاره، د دې طبقې لپاره، د یوې ورځې غیر حاضري چې ده، هغوی د زده کړې هغه بهیر چې کوم دی، چې کوم روان وي، نو په سم ډول باندې دوی نشي ځینې متاثره کېدلی. په سم ډول باندې دوی بیا نه په امتحان کې او نه په راتلونکي چې دوی لوړو زده کړو ته بیا لار مومي، هغه ګټ نشي نه اخیستلی. نو دا یو د یوې ورځې ضایع زه درته وایم چې دا ډېر لوی زیان دی. ګوره چې هغه د کوم د زموږ د تدریسي نصاب چې کوم دغه ټاکل شوی دی، ورځې ټاکل شوي، یعنی که چیرې شاګرد په کال کې په تدریسي بهیر کې، یعنی په ټول تعلیمي کال کې دی څو ورځې غیر حاضر شي، بیا د امتحان مثلا اته دېرش ورځې دی کولی، بعد بیا دی نشي کولی چې دی په امتحان کې ګډون وکړي، یعنی دی دغه کال چې دی دا کال د ټول ځای کېږي. اوس تقریبا زموږ د شاګردانو یو کال ضایع شو. تاسو ګورئ اوس یو سلو نن یوې ورځې ته رسېږي، څه کم دوه سوه ورځې. دا یو تعلیمي کال دی، له کومه چې پیل شوی دی تعلیمي کال په ګرمسیر منطقو کې، له هماغه څخه بیا تر ننه پورې دا یو تعلیمي کال پرې کېږي. په جوزا کې محمد ثور جوزا، په جوزا کې زموږ تعلیمي کال پرې کېږي. دا زموږ یو کال ټول تعلیمي کال چې دی دا ضایع شو، یعنی د دغه ضایع چې ده دغه بیا په تعلیمي بهیر کې دا جبرانېدلی نشي. شاګرد زړه توی کېږي، زړه ماتې کېږي، پر کیفیت اغېز کوي، بیا راتلونکي ته خپل کوم پلان چې دی هغه پلان دی مخته نشي وړلی. نو د دغه وخت ضایع چې ده دا بیا د دوی په حق کې چې ده، دا بیا د پرېکړې چې ده دا غیر عادلانه ده. نو د غیر عادلانه پرېکړو چې دی ژر تر ژره باید واخیستل شي، تر څو چې د یو ملت د نسل وژغورل شي له دغسې بدبختیو څخه، له دغسې بد حالات څخه، لکه نن چې موږ ورسره مخ وو او مخ یو. نو دغه وخت ځای کول چې دی دا 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 بیا جبرانېدلی نشي. هر څه چې موږ ووایو د جبران وړ نه ده دا مسله. نو زموږ د یوې ورځ جبران ده، نو زموږ نن ته پرون ملامت وو، او په سبا ته مې همدغه خلک هر څوک چې وي هغه ملامت، چې زموږ نسل ته ملامت، موږ باید دا ومنو. د دې څخه باید راووزو چې مثلا دا کومې توجیهګانې چې کېږي دا د منلو وړ نه ملت ته دي، نه موږ ته دي. یعنې ګوره زموږ علما نارې وایي، دلته ځینې کسان نارې وایي چې غږ دغه یا ته په د فتوا په شکل باندې، فتوا په شکل باندې وایي چې د دې په دې کې ممانعت نشته. نو دا د وخت ضایع چې ده، ضایع کول چې دي، دا دغه لپاره نه جبرانېدونکې مسله.
مننه اغلی هاشمی عثماني کتا سره ته وای چې وس چې تاسو خوانزي تړل شوی دی خوانزي ته نه ځي تاسو یا مثال نور ټولګیوال یا ملګری دي څه کوي په څه مصرف یاست
موږ خدای سي او چې کله موږ چې کله نه امتحان ورکو رخصتانه پکې راځي موږ د څه د درس څخه یو څه لري کېږنه خو بیا هم د ټولګي ته مو یو څه هیله یې کوسته موږ خپل راتلون کې ته هیڅ هیله نه لرو دی واري وای هو یو واري وای نه موږ ته خپل درخلیک نه دی را معلوم موږ ته خپل راتلون کې نه دی را معلوم موږ او زموږ دوستان موږ ټول په کور کې ناست یو بس یوازې چې کله کتاب راخلو چې ودرې یو شو وایو بس دغه خبرې او دغه حالات موږ سره پیادېږي موږ زړه د کتاب ویلو د مکتب څخه زموږ راتلون کې څخه زموږ تور سوی دی یعنی واقعا داسې حالات پر موږ راغل دي چې موږ کتاب لا نه سو چې کله کتاب راخلو زړه مو نه غواړي چې ووایو کې ووایو وایو ته څه څه پاره ووایو زموږ راتلون کې نه دی معلوم زموږ برخلیک نه دی معلوم یعنې داسې حالات کې چې موږ ژوند کوو موږ واقعاً موږ زړه د خپل درس څخه زموږ د راتلونکي څخه تور سوی دی موږ دوستان هم دغسې بس د کور په کارونو دي په کورونه اخته دي بس درسونه کتابونه راسره دي خو د ویلو دپاره یې زموږ زړه نه غواړي ټول دوستان هم په دغسې حالات کښې
مننه افغان صاحب عالم او لیکوال چې سیاستوال هم تیر شوی مولانا عبدالکلام آزاد ته دا خبره منسوبه ده چې ده ویل چې کله زه مړ کېدلم زما د مرګ په ورځ ښوونځي مه رخصتوئ ځکه یوه ورځ هند وروسته پاتې کېږي نو په افغانستان کې دا د 200 ورځې کېږي چې ښوونځي تړل شوي دي او نجونې نه شي کولی ښوونځیو ته لاړ شي هیڅوک په وړاندې لکه مسؤلیت نه اخلي هیڅوک نه راپاڅېږي چې دغه ښوونځي باید پرانیستل شي علت یې څه دی ولې دغه ډول بې تفاوتي ده
اصل دا ده چې دا خو مسؤولو کسانو ته راځي کېږي مسؤلیت ته دی هغه کسان چې واکمنه طبقه ده هغه کسان چې پر دې ځای باندې موږ چارواکي بولو مسؤلیت خو ټول هغو ته راځي کېږي د دې رعایت د دین د مسؤلو له مخې هم دغه خبره ده او د اوس وخت قوانین هم دا ایجابوي نو دویمه خبر دا ده چې زموږ ملت هم یو ډول د نجونو له زده کړو سره ډېر دلچسپي دغه په مجموع کې کلیوال خلک نه ورسره لري په دې وجه باندې په طالبانو باندې ډېر فشار نه راځي بلکې ځینې کسان په مجموع کې بیا د دوی هغه هم فکر ملایان هغه بیا یو ډول دلایل هم ورته راشي ما د یو ملا خبرې واورېدلې هغه لیکلي وو چې طالبانو ته دا حق د رسول الله ورکړی دی رسول الله ویلي دي چې دغه مختلط تعلیم و دغه نجونې راوتل و دغه شی چې دی دا په حاشیې ته لار جوړوي و دا ها کوي دا دا کوي نو چې زموږ په ټولنه کې دیني عالم په نامه باندې داسې یم څوک په ممبر ناست وي په محراب کې ناست وي خطیب یي امام یي خلکو ته واعظ یي ناصح یي نو چې هغه دا خبره ورته کوي چې طالب ته حق رسول الله ورکړی وي او زموږ عام خلک بیا په دې باندې نور نه پوهېږي چې دا خبره دی سمه کوي که نه کوي په مجموع کې یو ډول ذهنیت هم ودې ته پره جوړ نه وي نو خلک هم نور څه ووایي د رسول الله سره خلک جنګ وکوي خو د دې په مقابل کې باید موږ له وخته څخه دا ذهنیت په دې تیار کړی وای زموږ مخکې مسؤلیت دا وو د علماو مو دغه تېر حکومت مو د روشنفکرانو مو د لیکوالانو مو د دغو خلکو مسؤلیت دا وو چې دا خلکو کې دا شی ورفهمولی وای جالبه دا ده چې په ټوله نړۍ کې به بل داسې هېواد دی چې په یویشتمه پېړۍ کې خلکو ته زارۍ کوي چې نجونو ته د زده کړو حق ورکړي دا د هغو یو مسلم حق دی لکه نارینه چې حق لري نجونې دغسې حق لري لکه نارینه چې الله آزاد پیدا کړی دی نجونې دغسې الله آزاد پیدا کړي لکه نارینه چې په ژوند کې اړتیاوې لري او دغه تعلیم چې دی دا د هغو اړتیاوو د پوره کولو دپاره یوه ډېره ښه وسیله ده بشري اړتیاوې ښځه دغسې یو بشر ده دغسې اړتیاوې لري او دا دغسې یو حق دی نو موږ په نن وخت کې په دیني استدلال په علمي و عقلي استدلال د اخلاقیاتو د قانون له مخې د تاریخ و د پوهانو د خبرو له مخې خلکو ته دا ذهنیت ورکوو چې تاسو دا ومنئ دوی ته د زده کړو حق ورکوي نو دا خو زموږ یو ډېره جالبه خبره ده چې دا زما خبره دا تاییدوي چې ملت دلته پره جوړ نه دی که د ملت له خوا دغه پره فشار پر واکمنه طبقه باندې وای حتما به طالبان به په سل کې 40% د دې ټولنې جوړوي 40% دغه 80% نه شي مجبورولی چې دا خپل حقوق قرباني ومني خبره دا ده چې دلته زموږ هغه دا مخکې څېړنې دا دي د اسرائیل مخکې چې زیاتره افغانان چې په کلیوالو کې میشت دي په کلیوالو سیمو کې نو چې په کلیو کې زیات کسان زموږ میشت دي او هغوی ذهنیت چې دي هغه بیا د نجونو د زده کړو لپاره ښه جوړ نه دی خصوصا بیا دغه لویې نجونې نو خو د هغوی لخوا څخه پر دا واکمنه طبقه باندې فشار نشته یو بل شی بیا له هغو سره داسې ملګری سوی دی چې په سل کې تقریبا 80% ملایان چې دي هغه د دوی سره په دغه ذهنیت کې جوړ دي او دغه د دوی خبره د دوی عمل دا په دینی استدلال باندې ورته توجیه کوي نو دا د دې لامل شوی دی چې موږ یو ورځ نه بلکې ستا خبره د 200 ورځې افغانستان شاته پریږدو خو پر واکمنه طبقه باندې فشار چې دا غره نه ولو د ظاهري چې دا غره ونه کوو د نړۍ له رسنیو سره دا خبره چې دا غره په ډیر دوی نو یو کچه باندې شریک نه کوچ ولې دا مشترکی په کوم قانون باندې دا مشترکی په اسلامي قانون کې په بشري قانون د افغانستان د اساسي قانون سره سم د افغانستان د ریواج او د کلتور سره سم دا کلتور خو دا څه نه دي چې دا نو ټول وخت لکه د قران تورې بس پاته وي کلتور خو د انسانانو را منتسوي شی دی چې په ګټه وو پریزي چې په ګټه نو په هغه ورته بدلوي دا که د افغانستان کلتور په خوا جوړ هم وو پر دې باندې چې جنونو ذکر ته نو په خپل خصوصا نو انجونې نن دا کلتور موږ بدلو نن دا زموږ یو بشري اړتیا ده کلتور خو د قران تورې نه دي چې موږ یې نو بدلولای نو زما په فکر باندې چې موږ علما په دې کې سم کردار نه ادا کوي موږ ملت خصوصا د کلیو اوسیدونکو دا په دې کې سم رول نه ادا کوي او زموږ رسنۍ خو چې دا خصوصا سبب دی په هغه باندې ډیر فشار دی په دې برخه کې هغه څه نشته ولای خو علما لیکوالان او زموږ په مجموعه عام ملت چې دی هغه په دې برخه کې خپل هغه مسولیت چې دی تراجع دی هغه نه ادا کوي په دې کې او واکمنه طبقه خو لامل د دې د شي دا شی بل کړی دی
مننه اغلی آشنا لکه څنګه چې افغان صاحب یادونه وکړه په یوشتمه پیړۍ کې به کېدای شي یوازینی هیواد افغانستان وي چې زارۍ کېږي دې لپاره چې باید نجونو ته ښوونځي پرانیستل شي خو یو وخت داسې هم البته د شاهي وختونو کیسه کېږي چې حکومت به خلک په زور مجبورول چې اولادونه ښوونځي ته ولیږي هغوی نه لیږل اوس برعکس کیسه خلک زارۍ کوي حکومت ته چې ښوونځي خلاص کړه دوی نه ورته خلاصوي ولې افغانستان دغې خواته لاړ
د دې د خو شک نشته چې د افغانستان د جنگونو د وجه په دغه حالت د رسیدل دي او د کته سو وکړې د داوود خان نو وروسته چې کله د شوروي راغله په پاتغه نه جهاديان راغلل اینه غو وخت نه دغه ذهنیت تغییرېدل په خلکو په منځ کې شروع شو همچنان په خو وختونه د څه و چې خلکو معلومات نه درلودل خلک یو بل سره کنیکټ نه او هغه داس په فائدې او په ګټو نه پویدل شاید په خو وختونه په افغانستان کې د داس ویلو دومره اړتیا نه ولکه وس چې دی پکې خلک اوس د دې په اړتیا پویږي د ټیکنالوژي د وجه د نور د نور د وجه دنیا هغه دنیا نه ده کته درس نه وي کته ځان ونه راته نه لري سره ته هیڅ چته نه د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د درس نه ویلو د وجه نه زمون له یو نسل شاته پاتې کیږي په دې باندې اوس افغانان پویږي په دې باندې افغانان پوي شي ویلي چې د درس نه ویلو د وجه نه یو نسل شاته پاتې کیږي او طالب هم په دغه باندې پویږي چې طالب قصدا دغه یو نسل زمونږ شاته پاتې کوي بل هیڅ دلیل نشته دی طالب په هیڅ صورت نه غواړي چې د افغان نسل مخه تلار شي افغانان مخه تلار شي د طالب یوازینی هدف د افغان ملت شاته تک د شاته وړل دي مخه ته وړل نه دي امدې ته ټول ملت امدغه ته کېنه
ولې موږ هم دغه ټولنې خلک دي د افغانستان دي ولې غوړي دغه یو څوک ولې دغه یو غوړي هغه هم دغه ټولنې خلک دي مثال ک دغه انجونې یا دغه ځوانان زده کړې کوي د وطن په ګټه تمامېږي خو دوی ته به هم خیر ورسیږي نو ولې دوی غوړي چې دغه یو کار وکړي لکه څنګه چې تاسو وایي
ولا دوستان درنه نه خفه کیږي خو روره دې خبره ده چې طالب په دې خبره پویدل طالب بنوي طالب که پته خبره باندې پویدل نو په سرکونو به ځان نه چاو خبره ده چې طالب
خو
خپل د لاس نه دی او هغه که ځان د ټولنه ووي طالب بیا هم د افغاني ټولنه نه دی چې هر څومره ووي چې د افغانستان د ټولنه یم د افغاني ما زدان یا زغه هغه د افغان ټولنه نه دی ځکه هغه په افغانستان کې افغاني مدرسو کې نه دی غټ شوی هغه تا ته بل چا په بل څه کې غټ کړی دی
مننه خوشاله اوسې. ویسا صاحب کورودان ویسا صاحب دا پښتنه لتاسې هم کومه کې افغان صاحب وویل چې په ډېر خلک په کلیوالو سیمو کې اوسېږي او هغوی د نجونو د زده کړو په برخه کې ډېره لیوالتیا نه لري. ولې لیوالتیا نشته دا؟ یعنی کله چې نجونې زده کړه کوي خو د ټولنې نیمایي برخه ورسره فعالېږي، خو کله چې نجونې زده کړې نه کوي، مثال ښوونځي ته نه ځي، معنا د ټولنې نیمایي برخه یوه بې حصه کتله ده، فالج ده، هیڅ هم نشي کولی. نو کله چې په ټوله دنیا کې مثال نجونې زده کړې کوي، یا مثال په دنیا کې درې پنځه شاوخوا اسلامي هیوادونه دي، په ټولو کې نجونې زده کړو ته ځي، پوهنتون ته ځي، ولې په افغانستان کې افغانان یا په افغاني ټولنه کې مخالفت ورسره کیږي؟
زه د افغان صاحب د خبرې سره موافق نه یم. هغه دا دی چې موږ د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته تللي یو، له مشرانو سره مې خبرې کړي دي، له ځوانانو سره مې خبرې کړي دي، له کور په کور ګرځېدلی یو. موږ یعنی د ممانعت دا خبره موږ خبر یا خبره یو یو جزئي خبره هم موږ د چا څخه نه اورېدلې چې موږ خپلو لوڼو ته د تعلیم اجازه نه ورکوو. اجازه ورکوي ولی زمینه سازی نه ده سوې. په دې کې تیر هم پړوه، د تیر حکومت هم پړوه، نن هم د دې د امارت مسؤلیت دا نه دی چې د ښوونځي بند کې، مسؤلیت دا دی چې دی باید ډیر کړي، مسؤلیت دا دی چې دی باید پر خلکو باندې اجباري کړي خپل ماشومان خپل لوڼې ښوونځي ته. دا هم د دې ټولنیز، هم دینی، اسلامي، هم افغاني مسؤلیت دا دی. د دې اسلامي مسؤلیت دا دی چې نن دی زموږ ټولنې کې کم ذهنیت دی، د دې ذهنیت له منځه وړلو لپاره باید کار وکړي. کچیر دا ذهنیت موجود هم وي، نو زموږ غوښتنه دا وه چې د دې حکومتونه چې دی هغه ذهنیتونه جوړوي، هغه خلک رابولي، اغه تاب د افغانستان په ټول قوانینو کې تاسو وګوري د وخت ټول قوانین چې دی هغه زده کړې اجباري سوي دي. د اجبار مسله ده. ګور له ظاهر شاه د وخت څخه چې و بیا تر د ډېر قوانین چې ول د اساسي قوانین چې کوم تغیر سوي دي راغلي دي، په هغه کې د زده کړو مسله چې د منځنۍ زده کړې اجباري دي. په اجبار کې دا د حکومتونو مسؤلیت جوړیږي چې بیا خلک دې ته جوړ کړي خپل کم مسؤلیت چې دی، چې مثلا د درسي مواد ښوونکي دي، ښوونځی دي، او معلمین دي، دغه ټول پر وخت باندې ورسوي، هلته زمینه سازي وکړي، بیا خلکو ته وایي. که چیرې خلکو د دې مخالفت وکړي، بیا حکومت بل مسؤلیت لري. مسؤلیت یې دا دی چې خلک راوغواړي چې مسله څه شته، او کني د اجبار مسله ګوره دغه ده چې تاسو زموږ پلرونو په زور باندې زموږ د کګان دغه حکومت مجبوره کړی و چې خپل اولادونه تاسو ښوونځي ته ولېږي، ځکه هغه وخت ذهنیت جوړ نه و. هغه وخت نن چې موږ د خپل ملت سره کومې خبرې کړي دي، موږ ګرځېدلی کرملار ټیم ګرځېدلی دي، موږ ګرځېدلی یو، هغوی ټول راته ویلي چې موږ یې غواړو. حکم دي زمینه سازي چا ورته کړې ده؟ هغه سیمې چې تاسو وګورئ چې تر جګړې لاندې وي، هغه سیمې چې مثلا نیمه جګړه وه، هغه سیمې چې مثلا ورته زمینه سازي شوې، تاسو مقایسه کوي ټولو لېږلې، خو همدغه سیمې وې چې زمینه سازي نه ورته شوې، همدغه افغانان، همدغه پښتانه، همدغه مسلمانانو ټولو لېږلې، خو زمینه سازي ورته شوې. که زمینه سازي وسي، هیڅوک د خپل اولاد راتلونکي داسې نه غواړي چې هغه اولاد یې ړوند وي، هغه اولاد یې بې سواده پاتې شي، هغه اولاد یې د جامعې د ټولنې د اوږو بار وي، هغه ته بل څوک لار وښي، هغه د بل چا محتاج، هغه ته لور وي که زوی، زموږ ټولنه دا نه غواړي. ګوره یو 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 انسان که زه یو مثال ورکوم، تاسو وګورئ که د یو چا او بچی د یو چا لور هغه مثلا یا ګونګی وي یا ړنده وي، د هغې مرکې ته څوک ورځي یا څوک غواړي؟ خو نه غواړي. نو ستاسو اولاد چې دی په همدې باندې مثلا معذور دی چې زده کړه ونه لري، دا د وخت تقاضا ده، دا زموږ د دې ملت غوښتنه ده، دا د دې ملت اساسي حق دی، دا د یو انسان منل سوی حق دی. که ملت په دې باندې مثلا چیرې د دې ممانعت کې د ملت سره باید کار وسي، دا ذهني تازي په څه معنا ده؟ دا 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 ذهنیت جوړول، د فکر جوړول، دا خو د حکومتونو مسؤلیت دی. دا خو نه د نړیوال خبره نه ده چې نړیوال وایي چې مثلا دا مسله ده، پر دې باندې فشار راوړي. نه، دا زموږ حق دی، دا زموږ د اولادونو اساسي حق مو دی. دا اسلام راکړی دی، دا ټول بشري قوانین راکړی دي، دا ټولنیز قوانین راکړی دي، دا په دې خاوره کې چې موږ ژوند کوو، دا زموږ حق دی. نو د دې دپاره بیا مسؤلیت د معرف دا نه دی چې مثلا ښوونځي بند کړي. ښوونځي باید ډیر کړي، چیرې چې مثلا په هغه ځای سیمو کې د افغانستان په اراضي کې چې ښوونځي ستنه، په ارازی کې شوندې نسته، په هغه شوندې کې بیا دولت دا د مسؤلیت مکلفیت دی چې د یو دولت ته یو ملت ته وړاندې کی د مکلفیت چې حالته باید زمينه سازي وکي، دغه ټول ورته ورسی هم شوندې ورته ورسی هم خدمات ورته ورسی او هم خلق دې ته جوړ کی. خلق غواړي باور وکړي چې هیڅ ځای داد دې ممانعت نسته، ځکه زموږ ملت زموږ خلکو دغه مسأله اوس در کړې ده. دغه ناپوهي چې دغه زده کړې چې زموږ ملت نه لرلې دا درد پر دې ملت تېر شوی دی. تاسو وګورئ چې په یو سیمه کې بېخ په هغه سیمه کې نه ډاکټر سته نه معلم سته نه یو داسې دایي سته چې هغه په دغه ټولو اصولو باندې چې د زموږ د خویندو مشکلات هغه تر یو ځایه پر رسوي، نو خو ملت دا در کړې ده چې د همدې لارې زه خلاصون کولی شم. تاسو وګورئ چې ډېر زموږ هېوادوال دي چې ښارونو ته یې خپلې هغه مېرمن راولي یا لور راولي یا بل څوک راولي، هغه ته وایي وایي ښځینه ډاکټره چیرې دې پوښتنه کوي، که ورته وایي چې نو تا ولې دغه لور ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې، دی به وایي چې وروره زما په سیمه کې ښوونځی نه وه، وروره ماته خو زمینه سازي نه ده سوې. زموږ ملت د خپلو اساسي حقونو ناخبره دي. په دې خاطر باندې نن موږ له ستونزو سره خبرې. یو ملت چې د خپل اساسي حق ونه پیژني، یو ملت چې د دې ټولو شانو څخه ناخبره پاتې سوی، دا بیا د حکومتونو مسؤلیت دی چې په دې باندې پوه کړي تر څو ملت غوښتنه وکړي. ګوره دا نن زموږ غوښتنه په ټولیز ډول باندې ډېره کمرنګه ده. څو افراد دې غوښتنه کوي، ځکه چې هغه په دې باندې پوهېږي چې دا د انسانانو حق دی، ځکه هغه په دې پوهېږي چې زموږ راتلونکی د خطر سره مخ کېږي، زموږ اولادونو ته زموږ نسل ته خطر پېښېږي. نو د دې دپاره هغه افراد مبارزه کوي. موږ وایي چې زموږ غوښتنه دا ده چې دا ټول ملت چې مثلا موږ ځو د خلکو سره درېږو، د هغوی غوښتنه تر هر ځایه پورې رسوو، تر دې اداراتو پورې رسوو، ټولو مسؤلینو ته دا ښیو چې دا ګور د ملت حق دی، دغه ملت دغه شی غواړي. نو ته ولې دغه ممانعت کوې؟ دا خو ستا مسؤلیت ته جوړېږي. ته د خدای په وړاندې، ته د یو ملت په وړاندې، ته د انسانانو په وړاندې، او ته د داسې مظلوم انسانانو په وړاندې چې هغه خپل اساسي حق نه پېژني، ته د هغو په وړاندې باندې مسؤول یې.
مننه وستا صاحب، خوشاله اوسې د خبرونې په وروستۍ برخه کې ور ډیر په دې وغږیږو چې د حل لاره څه ده او څنګه کېدی شي چې دغه ښوونځي بیرته پرانیستل شي. افغان صاحب، یو موضوع چې یادونه یې کېږي هغه دا ده چې ویل کېږي دا ښوونځي ځکه تړل شوي چې د طالبانو د حکومت یوه غوښتنه دا هم ده چې دوی له نړیوالو غوښتنه لري چې په رسمیت یې باید وپېژني، او کله چې په رسمیت وپېژندل شي یا څه امتیازات ورکړل شي دوی به بیرته ښوونځي پیل کړي. فکر کوي چې همدغه موضوع دا که چیرې دا خبره وي، نو فکر نه کوي چې د دغو نجونو یا د دغو زده کوونکو په راتلونکي دغه ډول دا ډول که یې ووایي چې د دوی حق داو ته ایښودل دا څومره سم کار دی؟
زما په نظر خو د شریعت له مخې او د انساني اخلاقیاتو له مخې، همدارنګه د اوسنیو قوانینو له مخې، دا یو ډېر غلط عمل دی چې زه ستا حق په دې خاطر نه درکوم چې زه پر یو بل کس باندې فشار راوړم چې د هغه دخه خپل حق ترلاسه کړم. د رسمیت پېژندنو په رسمیت پېژندنې په برخه کې خو دا تر ټولو مهم ګام دی چې دوی نجونو ته ښځو ته د زده کړو حق ورکړي، نه دا چې دوی د ښځو د زده کړو مخنیوی وکړي. نړیوال خو دوی ته دا ویلي وو چې تاسې به ښځو ته دا وار د زده کړو حق ورکوي، د کار حق به ورکوي. دی چې د ښځو څخه د کار حق اخلي یا د زده کړو حق اخلي، دا خو لا د اساسي ستونزه د خپل رسمیت په وړاندې جوړوي. او کله دا فکر لري چې زه پر نړیوالو په دې ډول فشار راوړم، نو دا د 10 میلیونه افغانانو د حق تر پښو لاندې کوي، د دې ځای د نجونو حق تر پښو لاندې کوي، افغانستان چې دوی هغه شاته بیايي. نو دا زما په حق باندې ته پر نړیوالو باندې ولې فشار راوړې؟ نړیوالو ته خو نور ځایونه هم ته پر هغه ځای باندې څه فشار ده؟ هغه څه چې نړیوالو سره تا په قطر کې منلي دي هغه عملي کړه. دا ستا د رسمیت پېژندلو دپاره زمینه سازي سوې. دا خو ته زمینه سازي نه کوې، دا خو ته لکه په لوی لاس کې ودې ته ولاړې چې افغانستان منځوي کې افغانستان پر رسمیت باندې ونه پېژندل شي. ته پر هغو توافقاتو چې تا ورسره کړي دي، هغه وعدې چې تا له نړیوالو سره کړي دي، هغه دې یوه هم نه ده سره کړې. تا ولې ور راولاسې په افغانستان کې دې یو داسې حکومت جوړ کړي چې هغه ټول یوازې طالبان پکښې راټول، له والي تر رئیس الوزراء او تر وزیر او تر چپلاسي پورې ټول طالبان. دویم قدم کې د ښځو د حق د پاره چې د کار حق دې ورسره منلی وو، د زده کړو حق دې ورسره منلی وو، له کاره دې هغه ویستې. د د شذو په نامه چې کوم وزارت واغې په امر بمعروف باندې بدل کړي لنجونو چې کوم شو ونځي به هغه د نیور پر مخ باندې وټړلې تا خو دا توافق ور سره کړی چې زنجونو ته حق ورکوم د کار حق ورکوم د ذاتو حق ورکوم تا په دویم قدم کې چې کوم وعده نړیوال سره کړی تا چې کوم لاسلیک ور باندې کړی ته خپل وعده مخالف لاړې دا خو تلکه افغانستان چې په لوی لاس سره حکومت د جغرافیا د ملت په لوی لاس باندې و و منځري ټوټ توري لنړی سره اړیکې پرې کړي لکه څنګه چې جنگ باندې لکه څنګه چې د افغانستان په سکوت باندې دلته یو قدرامن تکي وس غواړي اقتصادي رو قدرامن تکي بلی
مننه اغلی هاشمی عثماني کته سره ته وای چې غوښتنه مو څه ده څه غواړي چې لوسنی حکومت چې تاسو خوانځي پایل کړی برته درته
نو زه دې څه غوښتنه لرم چې دوی باید زموږ پر حق باندې معاملې کړي چې دوی خپل پر وعده او پر قولو باندې معاملې وکړي موږ غواړو چې موږ مکتبونه بیرته شروع شي موږ غواړو چې خپل عیندې خپل فکر وکړو موږ خپل درس وایو ځکه کچې ته یو نارینه درس وایي یوازې یو کس باید یو کس د اجتماع ته یعنی جامعې ته یا ټولنې ته تو کس راولوي خو لیکن کله چې یوه ښځه یوه نجلۍ تحصیل وکړي یوه ټولنه رامنځته راځي تو ټولنه موږ دې څخه غوښتنه لرو چې دوی باید موږ د مکتبونه شروع کړي بیرته خلاصې کړي موږ دغه ذکر ته اړتیا لرو ځکه ښځې خو هم د ټولنې نیمایي برخه تر سره منځته راوړي نو کله چې زموږ د بدن نیمایي برخه کار ونه کړي نو د نیمایي برخه کله یوازې کار کولی شي موږ دې څخه دا غوښتنه لرو چې دوی باید زموږ د حق تر پښو لاندې نه کړي که هر څنګه وي دوی وجام ټولنې ته نړیوال ته ځان ښکاره کوي په دغه وعده چې دوی کړی ده چې دوی وعده کړی ده چې موږ شو ته داسې پریږدو چې دوی زموږ پر حقوقو باندې معاملې کوي دا خو سم کار نه دی باید ځان ثابت کړي پر هغه قانونو باندې پر هغه وعدو باندې چې دوی نړیوال سره کړی ده چې موږ شو ته د ذکر حق ورکوو د کار حق ورکوو دوی باید دا ترسره کړي
مننه اغلی آشنا ستاسو په نظر د حل لاره څه ده چې افغانستان یا افغان زده کوونکي یا خسنجونی په دغه یو حالت کې نور پاتې نشي چې د خپل راتلونکي په اړه نه څه ورته معلومات وي او نه کومه هیله ولري نه انګیزه ولري نو د دغه وضعیت نه د راوتلو لپاره څه کول پکار دي؟
سلامونه. اول خو ترلو باید خپل طالب مکتبونه خوشی کی بلکه طالبان مکتبونه نه خوشی کی خلک در پاتېږي طالبان نه دی خوایشو کی خلک در پاتېږي طالبان په وړاندې هغه دې مجبوره کی چې مکتبونه خوشی کی دوم که چې هغه نه کیږي بهر میشته افغانان چې دی هغه هم دغه وسنم پروګرامونه شروع کړی دي لګیادي درګرده د هغه افغانانو ته چې داخل د افغانستان دي د هغه لپاره آنلاین او په مختلفو ډولونو لګیادي هغه ته مکتبونه جوړي خو د ټولنه مهمه خبره دا ده چې ولې باید موږ دغه حالت ته ورسیږو ولې باید موږ دې ته مجبور شو چې زمونږ د جغرافیې دننه یو ښځه ونه شي کولی یو جنۍ ونه شي کولی مکتب ته لاړه شي او د جغرافیې بیرون افغانان ورته دغه موقع مساعده کړي چې هغوی درس ووایي طالبان کچېرې په رسمیت پیژندلو لپاره دا کار کړی کچېرې د بل څه لپاره دا کار کړی که دوی مدرسې ته اجازه ورکړي مدرسې پرېږدي خودکش خلک لګیا دي ماشومان خودکش او د ځان وژره ته تربیه کول لپاره آمادګي هغه د نیسی هغه علیدګي یو بل د غوړ ته جوړی د ریاست ورته جوړی ولې دوی نشي کولای چې په عین حال کې د خوځو خوندۍ خوشی کې په طالب باندې باید فشار راشي چې نړیوال تا د پدې نه پیژني چې ته هلته خودکش تربیه کې هلته ماشومان مدرسې ډیر کې ذهنیتونه خراب کې او مکتبونه بند کې دا نړیوال هغه وخت پیژني چې ته مکتبونه خوشی کې او خپل د تروریستي او د یو نسل او د نسل کوشي د اعمالو نه تر ووزي اندره خبره باید طالب ته وکړل شي او دا په هغه صورت کې چې خپل د افغانستان د نن افغانان هم د طالبانو سره دغه خبرې شریکي د افغانستان نه بیرون افغانان کومنګستو کنوتی کنوردي مون لګیاستو اما تر هغه پورې چې د افغانستان د نن افغانان زمونږ په یو چا غوي د ستونزې لاندې دی په یو چې طالبان هغه تر رایسکي په دې باندې هم کويږي چې طالبان کوم مخامخ شو نه وي د شپې راځي خلکو کورونه ته خلک د کورونه نه وباسي اما په عین حال کې باید دوی خپل د لونو خپل د خويند لپاره پاتې کی او د غوي د مکتبونو لپاره راځي کوچت کی
مننه ویسا صاحب لتا سیم هم د پښتنه کو د هلا راستاس په نظر څه ده څه کول پکار دی چې دغه وضعیت چې راغلی له دې نور دغه نجونې یا دغه راووزي او دوی وکولی شي خپلې زده کړې وکړي؟
حل لار خدا ده چې هیواد صاحب همدا سبا دې اعلان وکړي چې ټول ښوونځي ټول ماشومان ټولې نجونې دي ښوونځي ته روان چې په دې کې نوره خبره ونه کړي. همدغه حل لاره ده اوس په دې کې،
یعنی ډېره اسانه حل لاره ده کنه ویسا صاحب؟
بیخی ډېره اسانه ده، په دې کې نور خبرې ځایېږي نه، په دې کې نور دلیل نشته، په دې کې نور باید دلیل ورنه ویل سي. په دې کې مثلا اوس چې د ادعا پر بنسټ باندې چې افغانستان امن دی، نو اوس خو د چې د ټول ملت حق جوړیږي بیا پر یو حکومت باندې، هغه سیمې چې محروم وي، هغه سیمې چیرې چې ښوونځي نه وي، چیرې چې زموږ ماشومان محروم وه، چیرې چې زموږ خویندې محروم وي، هلته باید دوی ډېره زمینه سازي وکړي. یعنی په دې کې که چیرې د افغانستان دغه شرایط مثلا دغه مالي ستونزې دا نه ایجابوي، د نړیوالې ټولنې د نړیوالو موسساتو څخه باید په دې کې مرسته وغوښتل سي، د اسلامي نړۍ څخه باید مرسته وغوښتل سي چې راشي په دې کې د افغانستان د یو نسل د روزل دپاره تاسې تر دغه قوانینو لاندې زموږ سره مرسته وکړي. دومره ښوونځي لرو، دغه مو ارکان دي، ارکان وړاندې کړي، د ارکانو پر بنیاد باندې له نړۍ څخه، له نړیوالې ټولنې څخه، د اسلامي نړۍ څخه مرسته وغوښتل سي تر څو چې زموږ د زده کړو اساسي حق ته دغه ټول نسل ورسیږي. یعنی ډېره اسانه مسله ده، په دې کې د خبرو نشته. ګوره یوه مسله چې راغلې ده چې تر شپږم پورې دي زده کوونکي ښوونځي ته ځي، دا ډېر پر ځای خبره ده، او پوهنتون ته دي رواني، او په دا مابینځ کې یو کشر پاتېږي، یو طبقه پاتېږي، یو څوک پاتېږي، یو 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 انسان، یو ماشوم پاتېږي چې مثلا زه څه وکړم، مثلا سبا نو زه پوهنتون څنګه ووایم، زه نو دغه څنګه ووایم چې دا لاره څنګه پیدا کړم؟ دا خو بیخي هغه لاره د لوړو زده کړو چې دا اوس روان ده دام تړل کېږي. نو زموږ حل لاره دغه ده چې دی د دې لپاره اعلان که د حجاب مسله وي، که د حجاب مسله وړاندې همدغه معرف تېر ورځ زموږ حجاب اسلامي و، زموږ حجاب افغاني و، په ټول اسلامي نړۍ کې په ټول په سیمه کې زموږ حجاب چې و تر ټولو اسلامي حجاب، زموږ د معرف حجاب، د معرف حجاب چې و هغه ټول اسلامي و. یعنی په کوم څوک انتقاد کې زازیر مدې ته چې مثلا موږ وایو چې زموږ خویندې چې په کوم افغانستان کې به موږ ټول چې روانې به وي پر هغه لارو باندې د ښوونځي تر دروازو پورې چې به تللې، په ټول هغه حجاب چې اسلامي حجاب باندې زموږ خویندې پوښ کلیوه، هیڅ ستونزه په دې کې نه وه. یعنی که دغه خبره کېږي دا ډېره وړه خبره، دغه پخوا هم حل و، اوس هم باید حل شي. او که چیرې مثلا دا خبره وایي چې بیا هم موږ پر دې ملاحظات لرو، معرف پر دې ملاحظات لري، خو وړاندې دي کې ورور حجاب خو څه دغه کېږي نه، څه لویه مسله نه ده. ورته وایه چې د شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې دغه مو حجاب دی، په دې کې وړاندې زموږ ملت خدا دا نه وایي چې زه حجاب نه کوم، دا خوند خدا نه دی ویلي، دا زموږ د کوون خدا نه دی ویلي، دا ملت خدا نه دی ویلي چې حجاب مو ورته وړاندې کوه. یعنی دا خودی ورته وایي، خو زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ ته د زده کړو زمینه برابره کړي، دا ستاسو مسؤلیت دی، په دې تاسو مسؤل یاست.
ډېره مننه ویسا صاحب، خوشحاله اوسې.
مننه.
افغان صاحب، ویسا صاحب ویل چې ډېره اسانه حل لاره همدا ده چې سبا ته ښوونځي پیل شي. ستاسې خبره اوسني حکومت ته څه ده؟ یعنې که ښوونځي پیل شي څومره به د دوی لپاره هم ښه وي او د نورو افغانانو لپاره هم؟
دا خو واضحه خبره ده چې د ملت لپاره دا یو ښه خبر دی، او دا د هغوی حق دی، باید ورکول شي. طالبانو لپاره ځکه ښه ده چې تر نړیوال فشار لاندې به نه راځي، ملت به نه ځینې مره ورکېږي، د اخروي مسؤلیت به یې ادا کړی وي، د الله په وړاندې به مسؤول نه وي. او لنډه دغه دا چې موږ وایو چې دوی دې سبا ووایي چې دا کار بس شروع دي کړي، خبره دا ده چې دلته څو عوامل شته چې دوی ښځو نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. یوه خبره دوی دا کړې ده چې بودیجه نشته چې موږ د دوی دپاره جلا ښوونځي جوړ کړو، په هغه کې دوی ته جلا ښوونکي وټاکو. موږ د دې دپاره بودیجه نه لرو، یوه خبره دا ده. دویمه خبره یې یونیفورم کړې وه. او بله خبره دا ده چې دلته ذهنیت هم د طالبانو په خپل منځ کې کشمکش روان دی. ما ورته وویل چې د طالبانو یوه لویه طبقه چې ده دا کلیوالي ذهنیت لري، له کلیوالو سیمو څخه راغلي دي. زموږ دا احساسات کوم خبر وکولای چې زموږ خلک ذهنیت جوړ دی ته ذهنیت یې ته جوړ وای نو خلک ولی مظاهرین کوي خلق ولی خپل حق له خلکو څخه اخیستل شوی دی خلق ولی د دې لپاره اعتراض نه کوي خلق ولی لارې نه بندوي تاسو ولی د پاکستان کې تر دغه اعلان وروسته له یو څو ما سوا چې په کابل او هرات کې دی خپل ځخ پورته کړی هیڅ هم مظاهره نه وکول دا څنګه جوړ ذهنیت چې خلکو ته خپل مسلم حق شرعي حق قانوني حق اخلاقي حق نه اخیستل کیږي او هیڅ کوم اعتراض لپاره نه راوځي دا معلومه ده چې د خلکو ذهنیت په سم ډول نه دی جوړ یا په تیر د ملایانو دا نه دی جوړ نو طالبان دیم کار دا وکړي چې خپل منځي پر دې شی باندې توافق راولي تر موافقه وروسته چې طالبان دا شی بیا به نو دغه د دې سبب نه کیږي چې نن اجازه ورکړي که بیا د سبا بیا درته بند کړي زما په نظر باندې یوه حل لار دا ده چې طالبان دي که اوس بودیجه نه لري دوی دې ښوونکي جلا نه وټاکي همدغه نارینه ښوونکي چې دي دا دې اوس د ضرورت له مخې په فکر کې یوه قاعده ده چې د ضرورت له مخې کله کله حرام شانو ته د استعمال اجازه ورکول کیږي مثالونه په قران کریم کې د خنزیر د غوښې دي مثلا د وینې ورکول شوي دي داسې نور نو دغه قاعده له مخې که طالبان اوس رښتیا بودیجه نه لري او دوی نسي کولی چې جلا ښوونځي جوړ کړي جلا ښوونکي ورته وټاکي د دغو شانو کمی وي نو بیا د فکر د دغې قاعدې له مخې طالبان دې اجازه ورکړي نجونو ته په همدغو ښوونځیو کې د الکانو سره په یو ټولګي کې یعنی اوو ښوونکي څخه زدهکړې وکړي ځکه دا د شریعت قاعده ده او په دغسې وختونو کې د تطبیق وړ ده نو دغه قاعده عمر څه وخت تطبیق کوو چې په فکر کې موجوده ده په قرآن کې اصل راغلی دی او زما کې زمینه ده چې د تطبیق راشي او زه یې تطبیق کوم خو همدا د تطبیق وخت دی لننونه انسانان خو د کلونو کلونو لپاره د خپل څخه نه دي محرومولی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وخپل امت ته په خاص ډول و چارواکو ته د امت دا خبرداری ورکړی دی چې د خپل ملت په وړاندې مسؤول یاست د الله په وړاندې نو دا د هغو حق دی او تاسو په دې کې مسؤول یاست باید اجازه ورکړئ نجونو ته چې له دغو الکانو زده کوونکو سره له نارینه ښوونکو څخه په دغه یو ټولګي کې زده کړې وکړي ځکه تر هغه وخته پورې چې دوی بودیجه پیدا کوي یونیفورم ورته ټاکي جلا ښوونکي پیدا کوي تر هغه وخته چې همدغه دغه ټکي قاعدې دغه کار واخلي او اجازه دې ورکړي
ډېر زیاته مننه افغان صاحب د خپرونې وروستۍ شېبې دي د خپرونې باسم پته پرسیدو ده د انجنونو د تړلو خوانځي په اړه وخه کې دوه چې د خبرونه ملمنو ویل تاثیر به په هغه صورت کې ډیر منفي وي چې کله دغه بندیز دوام کوي یعنی دا به له هغو انجنونو څخه چې اوس خوانځي ته نه ځي او خوانځي تړلې دي د زده کړو انګیزه واخلي او حل لارې هم ډیر اسانه ویل شو چې کېدای شي دا سبا ته بیرته خوانځي پیل شي نو دا به هم د حکومت په ګټه وي او هم به د هغو زده کوونکو چې خوانځي تړلې د خبرونه لمل منو د یو لسم ټولګي لزدکون کې اغلی هاشمی عثماني د ازادي ائتلاف مؤسسې لمشر اغلی حبیبی آشنا د قلم لار ټولنې لمشر اغلی تاولاوی ساول د دنیا له مولوی زبیر افغان څخه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته او له تاسې هم مننه چې د خبرونه مو ورده تر بلې ونی خو وخت ولري
شیم خنجریم زم